په حقله معلومات ترلاسه کوو چې څرنګه یو هیواد دی، په څو کیلومتر کې پروت دی، او د کومو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. هوجو کله د زده کوونکو نیوزرلینډ یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اکیانوسی پورې مربوط دی، او دغه هیواد چې دی پخپله د بحري الکاهل په جنوب لویدیځ کې د 1600 کیلومتر په واټن سره د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري، چې دغه برخه چې ده پخپله د اسیا په ختیځ کې پرته ده، یعنی دا هیواد د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري. دغه هیواد چې دی درنو زده کوونکو د شمالي ټاپو او جنوبي ټاپو په نمونو دوه اصلي ټاپوګانې لري چې یو شمیر نور واړه ټاپوګانې هم په دې هیواد کې موجود دي، او د تسمانیا د سمندرګي دغه خاوره له استرالیا څخه بیله کړې ده، چې د تسمانیا سمندرګي یوازنۍ د دې لامل ګرځېدلې دي چې استرالیا او هم چنان نیوزرلینډ هیواد یې د یو بل سره جلا کړي دي، او د جنوب ټاپو ډېر واسعت یې پکې رامنځته کړی. او همچنان د دې ترڅنګ د کوک افنا د دواړو ټاپوګانو یو له بل څخه بیل کړي دي، یعنی یوازې تسمانیا سمندرګي نه دي، بلکې د کوک افنا هم دغه دواړه ټاپوګان یو له بل څخه بیل کړي دي. د نیوزرلینډ مساحت د نږدې چې دي درنو زده کوونکو 3/4 برخو باندې د غرونو او غونډیو په واسطه سره پوښل شوی دی، چې ډېر مهم جنوبي الپونه چې دي یا هم ساوت الپس په نامه سره یادیږي، او د شمالي ختیځ جنوب لویدیځ پر لور باندې د سمندرګي په اوږدو کې د جنوب الپونه یا هم هغه کوم غرونه چې دي ډېر لوړه سوکه یې د کوک سوکه ده، چې کوک پخپله په 3500 مترونو څخه زیات لوړوالی لري، یعنی د سوکه چې د 3500 مترو څخه زیات اوږدوالی لري. خوشحال ګلالیز د کونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د نیوزرلینډ جغرافي موقعیت ته وګورو، نو موږ او تاسو داسې ویلی سو چې د نیوزرلینډ هیواد په خپله ډېر زیات وسعت یې هم لویوالی نه لري، نو اوږده سیندونه هم په زیاته کچه سره په دې برخه کې نه لیدل کېږي، یا هم په دې هیواد کې نه لیدل کېږي. خو د دې هیواد تر ټولو مشهور سیندونه چې دي په خپله یو په خپله د ویکاتو په نامه سره یادیږي، او بل په خپله د کلوتا په نامه سره یادیږي. دا هغه دوه مشهور سیندونه دي کوم چې په نیوزرلینډ هیواد کې موقعیت لري. همدارنګه قدرمنه وګلالی زده کوونکو، نیوزرلینډ هیواد زیاتره هیوادونه چې دي له سیندونو څخه په اوبو لګولو کې هم ګټه دي ترې اخلي، یعنی ځینې سیندونه چې دي د نیوزرلینډ هیواد کې چې موقعیت لري هغه لنډ دي، او هم چې نن زیاته چټکتیا دي نه لري، نو له همدې امله څخه دغه سیندونه کې چې دا د برېښنا کوم تولید دي د هغه د تامین لپاره ډېر ښه مناسب دي، او هم چې نن د دې هیواد د سیندونو څخه د اوبو په لګولو کې په پراخه کچه باندې ګټه اخلي ترکیزی. همچنان د استرالیا پر خلاف نیوزرلینډ ډیر باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، یعنی استرالیا هغه هیواد دی چې په زیاته کچه سره باران وکړي، یعنی تود اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه وو. خو مګر نیوزرلینډ به د استرالیا په پرتله باندې زیات باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې اورښت یې زیات دی، او په ټولنیز توګه سره د دغه هیواد آب و هوا چې ده په خپل مرطوبته ده، او معتدل سمندرګي هم پکې موجود دی. خوشحال ګلالی زده کوونکو، هم چنان موږ او تاسو لولو چې نیوزرلینډ په خپله د 280,000 کیلومتر مربع څخه زیات وسعت لري، یعنی د دې وسعت یا پراخوالی چې دی لویوالی چې دی د 280,000 کیلومتر مربع څخه زیات دی، او دغه هیواد شدید رو نازکون کو په 2018 میلادي کال کې چې کله سیډنی سره ورسېدل، نو د هغه سیډونو له لحاظ څخه د هغه تحقیق مطابق د 3 میلیون څخه زیات وګړي په دې هیواد کې نفوس درلوده. د دې هیواد د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 1500 ته رسیږي، یعنی په هر کیلومتر مربع کې چې حساب ورته وسیږي نو دلته 1500 ته رسیږي، چې د دې هیواد په سلو کې او بیا خلک چې دي اروپایي اصل دي، یعنی د اروپا نژاد هم تو کوم دي چې زیاتره د انګلستان د هیوادونو څخه نیوزرلینډ ته کډوال او مهاجرت شوی دي، او په نیوزرلینډ کې ژوند کوي. هغه خلک چې بیا د دې هیواد څخه په ټولو سیمو کې ژوند کوي، هغه بیا 3 میلیون شاوخوا یې په شمالي ټاپو او 1 میلیون یې په جنوبي ټاپو کې میشت دي، او هلته خپل ژوند ته دوام ورکړی دی، او خپل ورځنیزې چارې پر کوي. د نیوزرلینډ مهم ښار چې دی درنو زده کوونکو اوکلاند دی، چې په هغه کې د نفوسو ګڼوالی په زیاته کچه سره دی، او 1 میلیون په شاوخوا وګړي په هغه سیمه کې اوسیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د نیوزرلینډ هیواد د اقتصادي حالت په هکله لولو چې نیوزرلینډ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د ویلکټن چې د نیوزرلینډ هیواد مرکز دی یا هم مرکزي برخه شمېرل کېږي له 300,000 څخه زیات نفوس پکې موجود دي، نو نیوزرلینډ یو عصري او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د ژوند بڼه یې په عصري ډول سره د خارجي هیوادونو په څیر باندې د دوی د ژوند بڼه چې ده په ډېره سنبال او ډېره ښه سیستم او قانون لري. د دې هیواد زیاتره ځمکې چې دي درنو زده کوونکو غرنۍ دي او خاوره یې زیاتره برخه چې ده په ساحلي جلګو کې کرکلی ته برابره ده چې په عمومي توګه په دغه خاوره کې په زیاته کچه سره یې غنم، اوربشي، جوار او د څارویو لپاره واښه په کړکې کرل کېږي چې دا ښې حاصلخیزې ځمکې هم لري چې د دې هیواد د مناسب آب و هوا پراخ چمنونه د دې لامل ګرځېدلی دي چې کرنه پکې وسی او هم چنان دی خپل ورزنیزی ارتیاوی د دې لارې څخه پرکې. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دا خبره باید زموږ تاسو په یاد ووسیږي چې په دغه هیواد کې کرنه وروسته د مالداری څخه په دویمه درجه کې راځي چې د څارویو روزنه د ځانګړې توګه په دې برخه کې بسونه د دې دي چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت او رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالۍ زده کوونکو بل هم د دې هیواد غوره کاني توکي یا هم هغه توکي چې دغه هیواد ته یې نوره هم پراختیا ورکړې ده، هغه په خپل زیات شمېر فلزات دي چې د هغې له جملو څخه سره زر دي چې د دې هیواد د سپین پوستکو مهاجرت کوونکو کسانو په لومړیو کلونو کې له مهمو صادراتو څخه شمېرل کېدله. هم چنان بله برخه چې ده د ډبرو سکاره دي چې د دې هیواد کې په زیاته کچه سره موندل کېږي او د نیوزرلینډ صنعت خوراکي توکي د کاغذونو صنایع د همچنان د دې ترڅنګ د لرګیو او سیمهییزو لګښتونو پر بنسټ باندې د دوی دغه کوم دغه چې دي اقتصادي دي په دې برخه باندې ولاړ دي او په زیاته کچه سره په دې برخه کې ترې استفاده کوي او په هغو سیندونو کې د اوبو له پراخو منبعو څخه هم په زیاته کچه راخیستل کېږي چې برېښنا د تولید د وړتیا لري او په سلو کې 40 ملي عاید د دې سیمې دی جوړ کړی دی. نو خوښ زده کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د نیوزرلینډ هیواد په هکله معلومات ولوستل، هیله ده چې یو څه پوسی وي یا یو څه مزده کړي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د انتارکتیکا یا هم جنوب قطب په هکله باندې به معلومات لاسته راوړو چې انتارکتیکا یا هم جنوبي قطب کومه لویه وچه ده. خوښ او ګلالۍ زده کوونکو انتارکتیکا یا هم جنوبي قطب چې دی دا په خپله هغه لویه وچه له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاتره برخې د جنوبي قطب د دایرې په جنوب کې موقعیت لري. یعنی موږ او تاسو لوستلی و چې موږ ویل ځمکه پر دوه برابرو برخو باندې وېشل شوې ده چې یوې برخه ته موږ او تاسو جنوب قطب ویل او بل ته شمالي قطب ویل. نو دغه انتارکتیکا هم د جنوب قطب د دایرې په جنوب کې موقعیت لري، په جنوب یا هم سویل برخه کې موقعیت لري چې د دې چې درې سمندرونه یعنی آرام سمندر، اتلانتیک سمندر چې اطلس سمندر یې هم موږ ورته وایو او هم چنان د هند سمندر له خوا څخه دا چاپیره شوې ده یا هم پوښښ شوې ده. هغه اوبه چې د انتارکتیکا په چاپیره کې هم په شاوخوا کې موجود دي، ځینې پوهان هغه د جنوبي کنګل سمندر په نامه سره یاد کړی دي او د انتارکتیکا یې له آسیا، افریقا، شمالي او جنوبي امریکا څخه وروسته د نړۍ څلورمه لویه وچه په نامه سره نومولې ده چې 14 میلیونه کیلومتر مربع شاوخوا کې مساحت یې هم پراخوالی لري چې یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو دغه لویه وچه د نړۍ د ډیرو لیرو پروتو او همدارنګه د مزویو وچو له جملو څخه ده چې د کنګل لویو ټوټو محاصره کړې ده. د کنګل په واسطه سره چې د دې په شاوخوا کې کومې اوبه دي، دا د کنګل یا هم د یخ په واسطه سره کنګل سوي دي چې 200 کلونو څخه د مخه تصور کېده چې انتارکتیکا، یعنی د دې په باره کې دا وړاندوینه سوې وه چې انتارکتیکا د اوسېدلو وړ او د ښه اقلیم لرونکو ځمکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې انسان کولی شي چې دلته استوګنه وکړي. او په 1918 میلادي کال کې د انګلیس د سمندر د قوو یو افسر چې جیمز کوک نومېده په نامه سره یادېده، له هغه څخه وروسته وکولی شوی چې په ډېر زیار سره ځان د دې لویې وچې په شاوخوا ته ورسوي او خبر ورکړي چې حتی یو حیوان هم په دې کنګلونو کې د ژوند د دوام ورکولو توان نه لري، ځکه دا ټوله سیمه دغه په واسطه سره د کنګل په واسطه سره پوښل شوې وه. او کله چې ده د دې ساحې څخه لیدنه وکړه نو ده وویله چې حتی یو حیوان هم نسي کولی د دغه یخې او سړې سیمې له امله څخه دلته ژوند وکړي. ورسته بیا درنو زده کوونکو په د هغه څخه ورسته د انټارټیکا په حق له د 50 کال ورسته په 1933 میلادي کال کې یو امریکایي سمندر ګرځیدونکی د نایتانیل پالمر په نامه سره بریالی شو چې د جنوبي امریکا یا هم ارجنټین څخه د جنوبي قطب انټارټیکا ډېرې نږدې نقطې ته ځان ورسوي او په 1911 کال کې د دوو کشفیاتو ډلو ترمنځ د انټارټیکا د کشف لپاره یو مسابقه رامنځته شوله چې یو انګلیس هاد د انګلیس د سمندر د قوو یو افسر په مشرۍ د روبرت پالنګ اسکاټ په نامه سره یو ژورنالیست هاد و چې د یو نارویش سمندرګي ګرځیدونکي ډلې په مشرۍ د ورلډین او اموستانس په نامه سره د دې سیالۍ د ګډون وکړه او د دې مسابقې ورکوونکي نارویژین چې ډله چې وه هغه په خپله د نن ورځو په مسافرت له تېرېدو څخه وروسته د ډسمبر پر 14 ورځ باندې په 1911 میلادي کال کې د 2993 کیلومتره واټن په وهلو سره د جنوبي قطب د نقطې ته ورسېدل او د نارویژي په راپانده بیرغ یې هلته په یادوګار باندې پرېښودل. او وروسته کپتان سکاټ په 1912 کال کې بیا جنوبي د جنوري د میاشتې پر 14 د یو میاشتې وروسته هغه ځای ته ځان ورسوه چې دغه مسابقه بالاخره دوی وکټل. نو خو ژو ګلالي زکونکو موږ او تاسو ویلی سو چې جنوبي قطب چې دی په خپل ډیره سړه هوا لرونکي سیمو له جملو څخه شمېر کې چې ژمي کې د سانتیګریډ درجه یې منفي نه اتیا ته درجو ته رسیږي چې هیڅ بوټي په دې لویه وچه کې د لویدلو توان نه لري او دا یو ډیر یخو سیمو له جملو څخه شمېر کېږي. نو خو ژوند کوونکو هیله ده چې تر دې دم پورې تاسو د دې په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ او په دې پوسیوي یاست چې انټارټیکا څنګه له وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې تاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زده کوونکي به د کورنۍ دنده په خپلو کتابچو کې ځواب ووایئ. لومړنی سوال د انټارټیکا په کوم ځای کې موقعیت لري او د کومو سمندرونو په وسیله چاپېره شوې ده. دویم سوال نیوزرلینډ په هکله خپل معلومات ولیکئ. درېیم سوال جنوب قطب اقلیم څنګه دی. نور نه درنه کوله لیسې کوم کوم مرستاس دن برازیلوس په همدې ځای باندې پاتې راسیږي. هله دا یو څه مزه کړو اوس یې تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدرمن او غللی سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر وغو جوړو صحت مند او سړي د صحت جامه بم پتنوي زبرشنا خان خار یو زری به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د لسم ټول کی جغرافي مزمن ویم لوست هله د چیرې تیرو ورځې لوستنه بم په پراو د کیټ ډول سره زکړی او سړي هم نو لوست د پرامه د کی شرغلی او سړي درنو زکون کو یو زری به هم یادونه کوم مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کړ تاسو ټول درنه زکون کی باید له خپل ځنو سره خپل کتاب کتابچه او کلمون ولری تر سو وکولای شي. د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزرن سره نوٹ کړئ او لپاره له کوم مشکل څخه د نن ورځې لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړئ. ولری د کون کوز مرستاسو د نن ورځې د ولسم لوست موضوع په لوست کې عبارت ده له طبيعي چاپريال څخه او هم چنان د ځنګلونو ساتنه. دا هغه دوی مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو په درمنو ولری د کون کو د پراته وچاو دقت په هیله یم. هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست پر سره ملتیا وکړي او لسته ذکرې ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع چې د طبيعي چاپريال په حق له ده. دا چې موږ تاسو ټول په هیرو چې طبيعي کلمه موږ هغه سيزانو یا هم هغه شانه ته استفاده کوو چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سي. یعنی هغه قینات چې الله جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سي او په مصنوعي شکل سره یا هم د انسانانو په شکل سره جوړ شوی وو نو سي. نن ورځ موږ تاسو د طبيعي چاپريال په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو د ژوند چاپريال د بیولوژي کی فزیکی او ټولنیزو ښکارندوی یو ټولګه ده چې یو برخه بلل کیږي چې یو ډول سره متقابلې اړیکې او ارتباطات لري چې په ټولنیزو توګه سره انسانان پر ژوند باندې مستقیمه او بدنیخ پنیغه اغیزه کوي چې د انسانانو یو مهمه دنده ده چې دغه د چاپریال د ککړتیا او د ناپاکو ساتلو څخه باید په کلکه توګه سره ډډه وکړي او د ژوند چاپریال ساتلو لپاره سترې هلې ځلې سرته ورسوي تر څو زموږ په شاوخوا کې چې کوم توګه دی هغه غز مش خپل شاوخوا چاپریال یا هم کومه شاوخوا چې ده دا باید منظمه پاک او سوتره واوسېږي، ځکه که چیرې زموږ او ستاسو چاپریال ککړ یا هم خیرن واوسېږي، نو په هغه صورت کې به زموږ او ستاسو ژوند هم له ډېرو زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وي. الله جل جلاله په خپل خلقت سره ښکلی چاپریال زموږ او ستاسو دپاره جوړ کړی دی، خو د هغه روزنه او ساتنه یې بیا موږ او تاسو ته سپارلې ده. انسانانو یو مهمه دنده له ککړتیا او ناپاکو څخه د ژوند د چاپریال ساتل دي، چې که څه هم موږ او تاسو په شاوخوا کې دغه کوم چاپریال چې موږ او تاسو ورته متوجه واوسېږو، په دې ټولو کې هغه څه زموږ او شاوخوا چې د چاپریال یې جوړ کړی وي، په چاپریال کې ټوله دوه ډوله عناصر لیدل کېږي. یو یې حیاتي یا هم ژوندي عناصر دي درنو زده کوونکو، او دوهم یې لکه دغه حیاتي یا هم ژوندي عناصر عبارت له چیز څخه دي، انسانانو، ژوو، بوټو، ونو، زربینی کوچنی ژوندی موجودات، کوچنی شاندی چې حشرات هم په دې جملو کې راځي، او هم چنان دی تر څنګ دویمې چې دي ناژوندي شاندی چې زموږ او ستاسو په چاپریال کې موجود دي. ناژوندي شان بیا کوم شان ته ویل کېږي چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت کې د دې دنیا پر مخ باندې موږ او تاسو لپاره پیدا کړی دی. هغه له جملو څخه یو پخپله اوبه دي، تیږه ده، خاوره ده، هوا ده، چې دغه شان الله جل جلاله د طبیعي نظام داسې جوړ کړی دی چې په هغه کې د اجزاو بیلابیلې برخې ترمنځ طبعی انډوال موجود دی، یا هم تفاوت یې پکې کېسته. که چیرې موږ او تاسو دغه انډوال ګډوډ شي، نو د ژوند چاپریال به ناوړې اغېزې وکړي، او موږ او تاسو به له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو. ګلالۍ زده کوونکو، طبعي چاپریال زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې هغه سیندونه چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کېږي، او دی په دغه برخو کې دی خپل دغه ته توام ورکړی دی، نو دغه ځینې برخې چې دي د هغوی د بهیر په یو لړ تړلې تګلارې باندې اساریږي چې د هیواد له نورو سیندونو سره یو ځای کېږي، او دغه ډول سیندونه د مهمو چاپریال لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. موږ ویلی سو چې په طبعي سرچینو کې د ایکو سیستمونه بیلابیلې برخې لري چې د هغو له جملو څخه ځینې د ځمکې د کشر یا هم په د کشر پر سربیره برخو کې د اتموسفیر سره د هغه ټول نفوس، حیواني او نباتي برخې موږ او تاسو ته څرګندوي چې ژوندي موجودات یې منرالونه، هایدروکاربونونه او نور ناژوندي شیان یې په هغه کې واقع کړي دي چې زموږ طبعي چاپریال یې جوړ کړی دی. نو د دې له لحاظ څخه موږ ویلی سو چې انسانان د خپل ژوند په ترس کې یا هم د خپل ژوند په دوام کې په دې باندې پوهېدلی چې په همدغه چاپریال کې د دوی ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کېږي، او دوی کولی شي د دغو شیانو په استفاده سره خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي، او د دې څخه په سمه توګه سره کار واخلي. نو وروسته د هغه څخه دوی دې ته مجبور شول تر څو د خپل چاپریال د پاک ساتلو کې کوشش وکړي او د هغه ساتنه وکړي. نو انسانان د خپلو اړتیاو او امکاناتو د پوره کولو لپاره لومړنی دی وچې او صحرایي ځایونه د کرنې او خوراکي توکو د تولید لپاره برابر کړلې، او وروسته د هغه څخه شنه او شیرا ځایونه او جهیلونه چې و د هغوی تر څنګ دی د ژوند پر مخ بیولو لپاره هر څه یې چمتو کړل. یعنی الله جل جلاله د انسانان لپاره د ټول شانې په خپل خلقت کې پیدا کړې، و د هغوی لپاره یې بیلابیل د ژوند امکانات پیدا کړي، به اقلیمونه مختلف اقلیم لرونکي سیمې پیدا کړي، به د خوراکي توکو د فارغې مختلف څنګه ورته جوړ کړي، وي او هم چنان د دې تر څنګ مختلف شایسته شایسته ځنګلونه، شیرا سمسور چاپریال لرونکي جهیلونه، سمندرونه، سمندرګي ورته جوړ کړي، و چې د دې لارې سره ټول انسانان کولی شي خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي، چې وروسته بیا په همدغو سیندونو له خوا څخه لوی لوی مدینتونه جوړ شول، او د چاپریال د خپل خوشي د اړتیا سره سره سم بدلون وکړل، او دوی په دې وپوهېدل چې دوی څنګه کولی شي چې چاپریال څخه استفاده وکړي، چې چاپریال یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې باید پاک وساتل شي. پاک او سوتره ساتل زموږ او ستاسو فریضه ده. درنو او قدرمنو زده کوونکو، خدای وکړي تر دې دم پورې تاسو د چاپریال په باره کې معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. دا چې موږ او تاسو د ځنګلونو د کلمې سره آشنا یو، او په تېرو لوستونو کې هم موږ او تاسو د ځنګلونو په هکله معلومات ولوستل، خو دلته لنډ ډول د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. ځنګلونه په خپله درنو زده کوونکو د ژوو یا هم حیواناتو او انساناتو تو پجمن کی استر اهمیت لري خو جنگلونه په اصل کې د نړۍ د ایکو سیستم یو لډيره بډایه برخه جوړونکو ل جمهور څخه شمیر کیږي دا ځکه چې زیات شمیر حیوانات چې دي الوتونکي ژوي چې دي په جنگلونو کې خپل ژوند تیروي او دی په جنگلونو کې د دې ژوند د جنگلونو پر ساحو یا هم پر سیمو پورې مربوط دي چې د فوتوسیزم عملیه د هوا په پاکوالي کې او هم چنان د اقلیم د موضوع کې د ارزښت وړ نقش لري چې طبیعي جنگلونه وده د طبیعي یو نعمت دی چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته را په برخه کړی دی. یعنی جنگلونه یو له هغو غوره شتمنیو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زموږ ستاسو د ژوند په شیراز کولو کې ستر اهمیت لري. او د دې تر څنګ جنگلونه هغه سرچینې دي چې زموږ ستاسو چاپریال یې ښکلی او شیرازه کړی دی او زموږ ستاسو د زیات شمیر ناروغیو مخنیوی یې کړی دی، ځکه هغه جنگلونه یوازینۍ هغه سیمې دي کوم چې کله چې دوړې او بادونه لګیږي نو په هغه وخت کې جنگلونه دغه دوړې او بادونه یا هم دغه شیراز سیمې چې دي درختې چې دي دغه کاربن ډای اکساید خپل ځان ته کشوي چې له همدې عمله څخه دوی زموږ په ژوند کې ستر ارزښت لري. نو ویلی شو چې د ځمکې د کورې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې ډېر ستر ارزښت لري چې ځینې د خپل ژوند ځینې کسان چې دي د خپل ژوند خوراکي اړتیاوې د ځنګلونو د لحاظه یا هم د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوي. نه یوازې دا چې حیوانات خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي، بلکې د دې تر څنګ انسانان هم همچنان د ځنګلونو څخه د بوټو په ساتلو کې، د الماریو په جوړولو کې، د کورونو په جوړولو کې، د ډبرو سکارو په چمتولو کې هم ګټه اخیستل کېږي. خو زموږ ستاسو وجیبه دا ده تر څو باید موږ تاسو د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو او د هغوی د ویجاړېدو څخه مخنیوی وکړو. درنو ځکهونکو ځنګلونه چې دی په خپل ځان کې پر څلورو برخو باندې تقسیم سوي دي، هم پر څلورو لویو برخو باندې ویشل سوي دي چې د هغو له جملو څخه لمرنۍ ځنګلونه چې دي ستنې پاڼې لرونکي ځنګلونه دي، یعنی ستنې ته ورته کوچنۍ کوچنۍ پاڼې لري چې دغه پاڼې یې تیره تیره سرونه لري، او دوهم یې هم پلن پاڼې لرونکي ځنګلونه دي چې پلنې پلنې پاڼې یې دي لکه انګورو د او هم چنان د دې تر څنګ لکه د نارنج او داسې نورې پاڼې چې دي. او د دې تر څنګ موږ تاسو داسې ویلی شو چې د دې تر څنګ درېمه برخه چې ده هغه پخپله هغه ځنګلونه دي کوم چې هم ستنې پاڼې لرونکي دغه ونې پکښې موجودې وي، او هم چنان د دې تر څنګ پلن پاڼې لرونکي ونې پکښې موجودې واوسېږي. نو دغه دواړه ډوله درختې چې پکښې موجودې واوسېږي دې ته درېم ډول ځنګلونه ویل کېږي، او څلورم ډول چې دي د چتر ته ورته رقمه استوایي ځنګلونه دي چې چتر ته ورته والی لري، چې دا ټول زموږ د ستاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې او د افغانستان د هیواد د پرمختګ کې ستر اقتصادي رول لري. چې په ستاسو دا دنده لرو تر څو موږ تاسو وکولی شو چې د ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو او د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړو، ځکه چې ځنګلونه یوازینۍ هغه سرچینه ده چې زموږ ستاسو په ژوند کې یې ستر بدلونونه او تغییرات راوستلي دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځنګلونو نقش او اهمیت په هکله معلومات ولو چې ځنګلونه زموږ ستاسو په ژوند کې څه نقش او اهمیت لري. ځنګلونه ډېر مهم اهمیت لري زموږ ستاسو په ژوند کې. په تېره بیا درنو زده کوونکو د خاورې د ښویېدو د مخنیوي کوي، د څارویو لپاره د وښو چمتو کول هم د دغو په واسطه سره سرته رسول کېږي، او هم چنان د دې تر څنګ په صنعت کې درمل جوړول او کې ورڅخه استفاده کېږي. د ځنګلونو څخه زیاتره شمېر داسې بوټي شته درنو زده کوونکو چې دغه طبیبان یې په خپل طبابت کې ترې استفاده کوي چې هغه ښه تاثیر کوي د ځینو مرضیو د علاج لپاره. همدارنګه د بړونو او کاک ونې په صنایعو کې کارول کېږي، او د بوټو سرځایونو ساتنه زموږ او ستاسو د ټولو وظیفه ده چې انسان باید خپل طبیعي چاپریال کې کوم اړتیاوې چې وړ بوټي چې دي موجود دي، کوم ډول غلې دانې چې موږ او تاسو په داسې سیمو کې کرو، کوم ډول ځنګلونه چې زموږ او ستاسو په سیمه کې دي، دا زموږ او ستاسو چاپریال یا هم شاوخوا راته سمسوره او شیرازه کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې د دغو ځایونو څخه ساتنه وکړو. یعنې ځنګلونه نه یوازې ده چې زموږ ستاسو چاپریال سمسور کوي، بلکې د دې تر څنګ دغه ځنګلونه دي چې زموږ ستاسو د اقتصاد په پراختیا کې او همچنان زموږ ستاسو د ورځنیو اړتیاو په بیارغونه کې سل په سلو همکاري کوي. نو موږ ویلی شو چې د سرځایونو اصلاح او بیارغونه هم په دې کې شامل ده چې باید موږ او تاسو سرځایونه باید په هر کال کې وسړل شي تر څو د هغه واښه او بوټي له منځه ولاړ نه شي. دا ځکه چې نباتي فرش هغه سرځای چې پریمانه اوبه لري د وښو ظرفیت د سر پروزونو کې د هغه په حاصل باندې سیده او مستقیمن اغیزه کوي چې دا زموږ ستاسو په ژوند کې کچیرې ځنګلونه موجود ونه اوسیږي نو موږ او تاسو به د سترو ناروغیو او مشکلاتو او سره به مخامخ شو ځکه ځنګلونه دي چې کاربن ډای اکساید جذبوي او صاف او شفاف محیط موږ او تاسو ته وړاندې کوي او موږ او تاسو کولی شو چې په یو آرامه فضا لرونکي هیواد کې ژوند وکړو نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د ځنګلونو د اهمیت او ارزښت په حق له پوهېدلي اوسیږي او د هغو د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړي او د خپلو نورو دوستانو ته هم یادونه وکړي چې ځنګلونه زموږ په ژوند کې څومره اهمیت لري او ولې موږ باید د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځان سره نوټ کوي او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوي پوښتنې تکراروم لومړنی سوال د ځنګلونو نقش موږ په ژوند کې څه شی دی دویم سوال آیا ځنګلونه د حیواناتو لپاره ګټور دي درېیم سوال د ځنګلونو مهمې ګټې زموږ په ژوند کې څه شی دی نور نو درنو قدرمن زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسیږي او پیسې پوسی وسری تربل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم د لا پمان ښه وخت ولري
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 400 2 3 1 1
جنان میا دوا دسرو شونډ د پاسا سر پای ځوان میا دوا چاغت کی رات وای چې جنان میا دوا دسرو شونډ د پاسا سر پای ځوان میا دوا کوئی جنان میا دوا جنان میا دوا سر پای ځوان میا دوا یو پنو مې یار لونګین مې پد بل پلو یو اړو کای دی پلو میرا بڑی جڑ گلونا روا روا چڑی راوڑی میں
هر مزه بر تارا شمالک جانانو او زما یارا دانو شان میرا برابر مزه بر تارا شمالک جانانو او زما یارا دانو شان میرا مالک جانا مالک جانا نو او زما یارا دانو شان میرا شنغا میں پرکیگ دا پمینا مینا دیکھا کل میں اندیکھا ماما تا ڈاڑا ہو گئے جوڑا تھا شنغا میں پرکیگ دا مل